د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوال جزایی محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سې شنبې په مخام پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت په لوري یو ګام دی، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوالې جزایی محکمې آی سی سي پرون سه شنبه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې د سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته دراستنو شویو کډوالو په ځانګړي توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان په بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شویو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 14,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسون تیر ماښام په یوه خبر پاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاتې نور ټول کډوال له ایران ایستل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سری میاشتې او سره صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمی فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایرانه ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې ساري ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو دویم ځلی لید کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلې دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلای و احترامات می قبول کی قدر منو فروز د کون کو زبرشتغم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق واس باندې نن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او قدر منز د کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بم پتنوی رونا ګل لیست د کون کو لکه سرنګ چې زمر تاسو د نن ورځی جغرافیه مضمون اوم ټولګي کتاب دریم لوستئ نه لمن دیم د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو سز دکړي خو جو ګل لیست د کون کو یو زلبی هم یادونه کوم مختلف دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنه زده کون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلم لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست کون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې دي. صفحه په کتاب کې لنو نسیم څخه پیل به تر 22 سپې پرې قدر منو خو جو زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث لرو عبارت دی. لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې، دویم د ځمکې انتقالي حرکت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي کله مونږ زده کوون کو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کله مونږ زده کوون کو د توجه په هیله یم هیله مند یم چې یو څه زده کړئ. خوښه کړم موږ زده کوونکو مخکې له دې چې موږ تاسو لوست پیل کو لومړی موږ تاسو په لوست کې څه لرو ولو چې د زمکي وضعي حرکت او د هغه پایلې ستوي آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د زمکي وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځیدل دی چې دغه یو سوال تاسو په ذهن کې راګرځیدل وي درنو زده کوونکو راځو د دې سوال ځواب پیدا کو خوښه کړم موږ زده کوونکو د زمکي دغه کوم شکل چې دی په خپل د زمکي د شکل له جوړښت لمخې څخه زمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي چې یو حرکت په خپل د وضعي حرکت په نامه سره دیږي او دویم حرکت په خپل د زمکي د انتقالي حرکت په نامه سره دیږي د زمکي وضعي حرکت په خپل په څلور وساتونو کې د خپل محور پر چاپیر ډول سره په یو بشپړه دوره چې کړه دی تیریکي دغه کله چې یو بشپړه دوره دی تیریکي د حرکت مو جو تاسو د زمکي وضعي حرکت وای لیسو چې دا په خپل د زمکي وضعي حرکت لاندې چې جو څخه چې موږ تاسو ته پلاس راځي هغه خپل شپه او ورځ رامنځته کیږي چې دغه د شپې او ورځ رامنځته کېدل څخه موږ تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې زمکي یو ډول وضعي حرکت سرته رسولې دي همدارنګه درنو زده کون کول مر تل په یو تل البلد کې د خطرو په حالت کې او په بل مخالف تل البلد کې د لویدلو په حالت کې وي نو ځکه دغه ټول تل البلدونه کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي او ژو کډر مون زده کوونکو د زمکي دغه کوم شکل چې دی د زمکي کره چې د پخپل د ترول بلدونو 315 درجه لري چې دغه 315 درجه د سلر 20 ساعتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخ څخه تیریږي چې په دغه ډول سر موږ تاسو داسې ویل سو چې په یو سات کې د لمر وړانګې لدی د مخ څخه چې کله تیرسي نو د ترول بلد درجه 15 درجه ته رسیږي که چیرې موږ تاسو خلاصن ډول سره وایو چې دغه د زمکي د ترول بلد ټول 315 درجه موږ تقسیم سلر 20 ساعتونو کې کو نو دا په مساوي شي 15 سره نو په 15 درجه سره د شش کېږي مساوي کېږي دغه ټول بلدونه یو درجه په څلور د دکو کې د لمر لمخې څخه تیریږي یعنی په څلور د دکو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه شته چېږي د په څلور د دکو کې سره ترسمي نو لمړی ختیځ ټول بلدونه د لمر لمخې څخه تیریږي او وروسته د هغه څخه لویدیځ ټول بلدونه د لمر لمخې څخه تیریږي نو ځکه موږ داسې ویل سو چې د ختیځ ټول بلدونه وخت نسبت لویدیځ ټول بلدونه ته نه وخت وي کچیر خلاصن داول سره خواجه ز کوونکو ز تاسو ته یو مثال درکم کچیر موږ تاسو د کابل شهر او همدارنګ د دې ترڅنګ د مکه مازمې شهر په نظر کې ونیسو د دې دوه وختونو معلوم کو د کابل شهر د کوم ختیځ ترول بلدونه چې دی په نسبت درجو کې پراته دي او د مکه مازمې شهر کوم ختیځ ترول بلدونه چې دی هغه په خپل په 26 درجو کې پراته دي نو دې دوه د وخت او پیر کچیر موږ تاسو معلومو د دې د معلومو لپاره ډیر ساده او اسانه دي لومړی دی په خپل چي دی دوه وختونو ترمنځ توپیر چي دی یو ساتو شپږ پنځوس د لیکل دا یو ساتو شپږ پنځوس د لیکل موږ تاسو څنګه لاسته راوړو مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل شهر د ختیځ ترول بلدونه چي دی په خپل نش په ته درجه دي دا نش په ته درجه موږ تاسو را اخلو منفي کوي د سلويش درجه څخه د مکه مازمی ختیځ ټول بلدونه څوبه سلويش ما نو موږ تاسو د نش په ته څخه سلويش منفي کوو کله چې موږ دا منفي کړو نو دا په مساوي سي په نیوش سره کله چې دا په نیوی سره مساوي وساس وس هم ټول درنه زده کوم کولی شي ماشيني حساب را واخلي هم دا سي د خپل ځانو سره هم دا اوس د سي زړه دي نش په تر واخلي د نش په توڅه چلويش منفي کی ته کله چې تاسو نش چلويش منفي کی نو تاسو ته به نیوشت عدد پلاس راي بیا ورسته را ولار سي دغه نیوشت منفي کی د څلور څخه موږ تاسو مخکې ول وستله دا څلور مشه تاسو څنګه وویل موږ ول یو درجه شې ته په څلور د دقیقو کې د لمر لمخې څخه تیریږي نو دلته چې په څلور د دقیقو کې یو درجه د لمر لمخې څخه تیریږي نو موږ دار اخلو نیوښ درجه په څلور کې ضربو کله چې په څلور کې ضرب کړل نو دا به مساوي شي په یو څلور شپاره سره دا یو څلور شپاره موږ تاسو وس کوو د چی څخه منفي کوو د شپې ته درجه څخه منفي کوو کله چې موږ د شپې ته درجه څخه منفي کړل یو د دقیقه په خپل څو ثانیې شپې ته انسانیه درنو د شپې ته سانیو څخه چې مقاله دا من فکر نه دا مساوي سي یو شارش پښپینزوست یو شارش پښپینزوست د کیک یعنی یو د یو ساعت تو پښپینزوست د کیس مشتشتي د کابل او د مکه مازمې د شارټر مېستو پر دی نو په دې ډول سره موږ ویلې شو د کابل وخت د ګرمې نه ورسته یو بجه او پښپینزوست د کیچې وي نو په دا وخت کې د مکه مازمې وخت به د ګرمې 12 بجې اوسېږي ان شاء الله چې تاسو ټول درنځ د کوونکو وس په دې باندې پوسیو اوسېږي همدارنګ درنو زکونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمه وخت پیدا کړو، نو موږ او تاسو کولای شو د نهکشې څخه په استفاده هغه سیمه تلل بلدونه پیدا کړو او ورسره د هغه څخه د هغې درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د شهرونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو. څرنګه چې هر درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټول ویلای شو چې په هغو څلورو دقیقو کې موږ او تاسو د ششکو ضرب ووایو. کله چې مو ضرب کړل، نو په دې توګه سره موږ تاسو کولای شو چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو ښارونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. انشاءالله چې درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسي و اوسې چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهیږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څرنګه رامنځته کیږي؟ خو ژو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې انتقالي حرکت په خپله د لمر پر چاپېره ترسره کیږي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دغه حرکت چې دي دوامداره په عمومي ډول سره دا په خپل د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي، یعنی بیزیبي شکل سره، کوروي شکل سره، نه نه هم د دایروي شکل سره، په بیزیبي شکل سره دی سرته رسول کیږي. او د لمر بیزیبي یو محراک چې څر کړی دی په خپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو لدې کبله څخه د ځمکې واټن لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د دې د چې دی په خپل یو زر او 28 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لیری واټن چې دی هغه په خپل یو سل 250 میلیونه کیلومتر دی. نو په دې اساس سره موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې د 10 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. همدارنګ درنو خوږو زده کوونکو، دغه پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولې کیږي، نو په هغه وخت کې د وری پر لومړی نیټه باندې دغه لمر وړانګې رامنځته کیږي، یعنی څلور فصلونه چې دی په خپل دغه څلور فصلونه چې رامنځته کیږي، چې ته موږ او تاسو چې شوي د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو. پسرلی چې دی په خپل د حمل د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د وری میاشتې ته ویلی شو، په خپل د پسرلی د حمل د میاشتې، یا هم د وری د میاشتې پر لومړی نیټه باندې رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود لګیږي. او همدارنګ د دوبي فصل چې دی په خپل چمرا تاسو د دوبي موسم ورته ویلې سو، چې دغه موسم په خپل د چنګاښ د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د سرطان د میاشتې، یا د ونه هم ورته کولای سو چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړی نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي، چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایره باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایره باندې په عمودي شکل سره ځلیږي. او همدارنګ د میزان د پر لومړی نیټه باندې، یا هم د تری پر لومړی نیټه باندې، زموږ او ستاسو د منی موسم رامنځته کیږي، چې د منی موسم نه هم ډیره زیاته هوا توده وي او نه هم هوا ډیره زیاته یخ وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي، نو دلته د میزان پر لومړی نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي. او همدارنګ درنو خوږو زده کوونکو، د دلوی په لومړی نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلی سو، په دې په لومړی کې د ژمي فصل رامنځته کیږي، یا هم د ژمي موسم رامنځته کیږي، چې په دې برخې د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه رامنځته کیږي، یعنې کله چې دغه فصلونه رامنځته کیږي، دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دي په خپل پر دایره باندې شکل لګیږي، دا په خپل د جدي هم د مرغومی پر لومړی نیټه باندې، د ژمي پر فصل باندې، د چش کیږي، د لمر وړانګې پر جدي باندې ورې دیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو کچیرې د دې توفیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تاګ او راتګ چې دی په خپل د 12 میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو 12 میاشتو په جریان کې موږ تاسو ویلې سو چې په منځني ارتل بلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي، یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی په خپل یو د پسر لی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبی موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمی موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روشانه ډول سره لیدلی شو. چې په سرلی موسم کې هوا ډیره تر تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړيږي او نوی موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګ د دوبی موسم کې، کله چې د دوبی موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبی موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي، نو دته موږ او تاسو د دوبي د موسم سره مخامخ کیږو چې د دوبي موسم په خپله د چنګاښ د لومړۍ پر نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدل وي، نه ډیره زیاته یخ وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر ځای کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته څه کیږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کیږي چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخ وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهیدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې وو هغه خپله د شپې او ورځې راتګو، چې دلته موږ او تاسو پوهیدلو چې ځمکه وضعي حرکت سرته رسي، خو انتقالي حرکت په دې ډول سره دی چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دی په خپل د موسمونو ترمنځ توپیر دی، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هله منډه درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسی وو سری او یاسمه اخستی وو سری، اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې ته. د لوس په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنو زده کوونکو به همدا پوښتنې په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کوئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپل کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلی تعدل څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو په همدغو پوښتنو ته ځواب وایست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمن دې په یوسف اوسي واوسیږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضریږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات مې قبول کړئ. کدر مونږ غوړلې زکون کو زبرش نغام پار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرف واسمم. د اتم ټولګي جغرافي مضمون درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول کدر مونږ غوړلې زکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چیرې تیر ورځې لوست نه وبم په پراو د کې ټول سره زکړې وو سړي او نو ویلوسته اماده کې ولري. کدر مونږ زکون کو زمرسته سو د نن ورځې نو ویلوست درې بلسته چې د اروپا د سمندر ګوی هم بهیر په حق له سپوهیږي. کتاب صفحه له 13 مینه پیل به تر شلمې سپې پری. هم درنګ کدر مونږ غوړلې زکون کو زمرسته سو د نن ورځې د لوست درسې اهداف عبارت دی. لومړی، تا اروپا د سمندرګیو یعنی بهیرو په حق له سپوهیږي. دوه، د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق له سپوهیږي. دریم، د اروپا لویې وچې څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غوړلې زده کوونکو د پرته او جوړ دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو غوړلې زده کوونکو، د لوست په پای په شبو کې موږ تاسو د اروپا د سمندرګي هم بهیرو په حق له سپوهیږي معلومات لاس ته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، ورسته له آسیا څخه اروپا لوي وچه ده چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. قدر منو غوړلې زده کوونکو، د اروپا د لوي وچه ډیر لوی سمندرګي چې دی د مدیترانه سمندرګي دی چې د خپل ځانګړي موقعیت له مال پر د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانه سمندرګي یو له هغو سمندرګي جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د درې لوی وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو جملو څخه په خپل آسیا لوی وچه ده، اروپا لوی وچه او افریقا لوی وچه ده، چې دوی درې لوی وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو، د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر، د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو غوړلې زکونکو، د جبل طارق لږې اوږه ابناوي د مدیترانه سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د د دې ترڅنګ درنو خدای مونږ زکونکو د مدیترانی سمندرګي غاړي ډیر وتلی او نن وتلی دی نه د دوی غاړي چې دی وتلی او نن وتلی دی به خواڅخه شته نن وتلی دی او بل خواڅخه وتلی دی چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپوزمې په بل بل برخو باندې وشل شوې دي یعنی دغه سمندرګي شې دی پر څو بل بل برخو باندې وشل شوې دي ټاپوګان یا هم کومې ټاپوزمې چې دی په مختلفو برخو سره تقسیم شوې دي او هر یوې د بل سمندرګي په نام سره دی هر برخه چې ده په مختلف سره یادول سوی ده لکه ترنوز د کونکو د اندراتیک برخه چې ده د ترنین برخه ده د اجا او د سنور سمندرګي دي چې د دارل دانیل په نامه سره یې منځنی شکل اوږده ابنه د مدیترانی سمندرګي د مرمره کوچنی سمندرګي او د باسپورس ابنه د مرمر د مرمره سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپایي لوچ لپاره یو اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورل شي ځکه په دې برخه کې موږ او تاسو بولو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروت دی چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لارې جوړه کړې ده، یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي د دغو ترمیز لارې برابر کړې ده چې تر څو دغه مانشین سمندرګي چې دي د لویدیځي او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ یې د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه مانشین د سمندرګي په شمال کې درنو زده کوونکو د شمالي سمندرګۍ پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده، مګر د کبانو د ښکار د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د رایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ترې په پوره توګه استفاده کیږي. هم چنان خوږه وګړلی زده کوونکو د دې ترڅنګ بل چې دی د ناروې سمندرګۍ هم لږ ژورتیا لري، یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږه ده، خو موږ د کبانو د روزنې لپاره ښه چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندونیا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنی په دې کې بیړۍ د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی یا هم موقعیت لري، د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري، خو د ګلف استریم د تود بهیر له عمله څخه دغه کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې درنو زده کوونکو د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی چې او د دې ترڅنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. ترنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د بحیرو یا هم سمندرګیو په حق معلومات لاسته راوړل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ او تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه ته وایي. په تیر لوست کې موږ او تاسو جهیلونه وپیژندل، په دې لوست کې به موږ او تاسو خلیج خو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي دې ته جهیل ویل کیږي. خو برعلاوه خلیج به هغو ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته یې وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي دې ته خلیج ویل کیږي. نو ویلی سو چې د اروپا د لویې وچې ځانګړي موقعیت لرلو سره چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیترانی سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډیر خلیجونه ترمنځ ته راتګ سبب شوی دی او په دغه لویې وچې کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې خلیج موږ تاسو وپیژندی چې دریو خواو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي دې ته خلیج ویل کیږي. خوشو قدرمنو زده کوونکو لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړي دي ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کیږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کیږي چې دغه برخه کې ډیر زیات مهم ارزښت لري. د بارولو او خالي کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوي رامنځته کړي. یعنی کله چې کوم سوداګر ان چې دي کوم صادرات او واردات چې دي د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دا خلجونه د ښه کوالټي لري او په هغه کې د ښه اسانتیا برابر کړي د کول سي چې بار په اسانتیا سره خالي کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دي په دغه کښتۍ کې دي بیرته په اسانۍ سره اشوال سي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنوز د کونکو په دبي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي، ځکه دوی خپل ځانو ته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونو ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډیر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوال اوبو ته لاسرسی او د بیړیو چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنی په اروپا لویه وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی، د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمله څخه د اروپا لویه وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنی د خلیجونو له لارې څخه دوی کولی شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نورو سره اړیکه ټینګې کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډیر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا آرام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کیږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نیپتو طبیعي ګازونو له پلو ډیر زیات ارزښت لري، خو د لویو بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي، ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خو ژوګل لیز د کونکو تر دې د پریمو راو تاسو د اروپا د لوی وچی د خلیجونو د په حق معلومات لاس تر وړل وس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به مو تاسو د اروپا د لوی وچی د اقلیم په حق معلومات لاس تر وړل. خو ژو قدر من زده کونکو د اروپا لوی وچی اقلیم په څو علتونو د هغې وچی په پرتله چې په ورته جغرافي ارز البلدونو کې موقعیت لري معتدل، یعنی په دغه اروپا لوی وچې کوم اقلیم چې دی زیات شمېر ایلتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دې لوی وچې کې موقعیت لري، د هغو نورو ټولو جغرافي ارز البلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دی متعدد، یعنی نه هم یخ دی او نه هم ګرم دی. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو وچ او تاوده به بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کیږي، یعنی زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کیږي. دغه اورښت په معتدله بڼه سره وي. د اروپا د لویې وچې په معتدله سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورته تاسو وویل چې معتدله سیمه څخه هم دومره ستاسو مطلب چې شلی چې نه ګرمې وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لویه وچه یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپله په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده، یعنی زیاته برخه شې ده په خپله په معتدله سیمه کې ده خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو، یعنی شمال، جنوب او لویدیځ خواوو اوبو چاپیر شوی ده. یعنی د دریو خواوو څخه دغه لویه وچه په اوبو نمبر شاخوا سره راچپیره شوی ده، خو یوه خوا چې ده پر وچ پر مربوطه. له دې امله څخه درنو زده کوونکو ټول اروپا د پر مربوطي یا هم لندبلې هوا څخه اغېزمنه کیږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبو نیولې دي، نو هم دا لامل ګرځېدلی دی درنو زده کوونکو چې دغه لویه وچه د لندبلې هوا لرونکي لویې وچې له جملو څخه شمېرل کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې موږ تاسو وایو چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي، چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانۍ سمندرګي د لندبل د ننوتلو خوند وګرځي. نو دغه غرونه نسي کولی چې د دې د خوند لامل شي. څلورم علت چې دی درنو زده کوونکو د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوالي دي چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. او د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو زده کوونکو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دي چې نن ورځ به موږ تاسو هره برخه ولولو، چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دي جنوبي مدیترانۍ سیمې دي، او دویم هم درنو زده کوونکو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو پکې شامل دي، او د اتلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده، څنګه چې نوموړي سیمې د اتلانتیک سمندر د بادونو او د وړلو په پرتله دي، نو ډیر لمدبل لري او د اروپا ډیر برنی سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډیر بارانونه پکښه وري او د کال په زیات وختونو پکښ کې اورځي لړۍ موجوده وي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دی په خپل مرکزی وچی همبری برخه ده او څلورم په خپل شمالي قطبي برخه دي، چې دا د اروپا د لوی وچی د اقلیمونو څخه بحث کوي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ مدیترانې اروپا چې د سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي، چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لوی وچې صحرایي لوري را لګیږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ غرونو لخوا څخه را لګیږي.